حالا نوبت اسدالله لودین رسیده با دست پر از خبر.
دیر مندن خاقل مرزبان.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان کابینه نوی غړي به ډیر ژر د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي د کابل دشتي برچي کې هغه روختون تړي چې وروستیو کې بریټ پرې وشو. په نړۍ کې د کرونا ویروس پېښې تر 8 میلیونه یو لکو واوښتې. له دې سره سره امریکا بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات بحث پکې کیږي. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریې نوي بندیزونه لنن څخه عملي سي. د خبرونو تفصیل. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې کې ګډون کوي چې د ناټو سازمان اړوندو مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناټو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او له مخې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه پرمختګونه بلل خو ټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. ښاغلی آزر زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده
دیوی وسلواله طالبانو تیر شپه د اقچه ولسوالی په بالا حصار او جبر شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملی اردو 12 سرتیری وژل سوي، 15 تنه ټپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریا لیکي چې د اقچې بالا حصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسټ ده چې د چارواکو خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې دا پوسټ یې نیولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشتو راپورونه هم ورکول کیږي. زموږ غلازه د راډیو اوري تم د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریې نوي بندیزونه سرلنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شول سوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي کیلي کرافت تیر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربند انتخاباتو او سیاسي انتقال غوښتنه پکې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې وړاندې هم د سوریې پر حکومت بندیزونه لګولې وو. د واشنگتن په نوي بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریې له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو په نوي بندیزونو کې د اسد د رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریې حکومت د هیواد ډېرې سیمې له یاغي ډلو بیرته نیولې دي، خو ادلیب سیمه او ځینې نورې د کردانو تر واک لاندې سیمې له هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. خو د ترکیه پوز د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پناه شکړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون 12 وویل ځنګړي ځواکونه یې د هوا له لارې انتقال سوي دي او جنگي هليكوپټر او پوځي ډرون یا بي پلوټ الوتکې به یې د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په نوم پیژني، له نږدې 4 لسیزو راهیسې د ترکیه دولت پر ضد جنگی جو د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40 زره کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل، موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل مات کړو. ښاغلی ترامپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کوي چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمېر شارونه او ایالتونو لا دمخه له خپل اړخه اقدامات پیل کړي دي. د پدې فرمان کې د پولیسو هغه ډیپارټمنټونه ته چې د ولسمشر ترامپ په وینا نوې عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکړل سوی دی، هغه وویل د دې نوي اصولو له مخې د دې لپاره چې د یو افسر ژوند په خطر کې نه وي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار راوړل بندیږي. هغه زیاته کړه اداره د پولیسو لپاره د نوي وسلو په لټه کې ده.
New advanced and powerful less lethal
دوی موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو چې د وژونکو پیښو مخنیوي سره مرسته وکړي. نوی وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهتره غور کوو او به یې مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. په نوم غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او د توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. یو حکومتي سرچینه وایي د حکومت لخوا د کاندیدانو د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی او سبا به ولسی جرګې ته معرفي شي. د بی پول ډاکټرانو ټولنې پریکړه کړې چې کابل کې د هغه روختون زیږنتون تړي چې وروستیو کې برید پرې وشو. میندوارو ښځو ته دا ښه خبر نه دی.
دا ډېره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه بندي یا غم زایشګاه اوسي، ځکه که ښځې ډېر ضرورت لري شفاخانې ته سي. کور کې ډېر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي، نه سي کولی کور کې ولادت وکړي.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیایي اسانتیاوې کمې دي.
په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې تر 8 میلیونه یو لکو واوښتې، خو له دې سره سره امریکا اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. یو باوري حکومتي سرچینه وایي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې ویلي چې د حکومت لخوا د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا ټول او یا هم یوه برخه اعلان شي او ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د پوست مهال کې د سرپرستۍ موضوع ډېرې ستونزې زیږولي. همکار مو نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره له کابل د ټلیفون په کرخه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یوې حکومتي منبع چې د موضوع د حساسیت خاطر خپل نوم معرفي نه کړ، هغه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده سبا د کابینه نوی غړي یا کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رائے د اخیستو لپاره معرفي شي. د منبع په دې اړه ډیر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د سولې د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله له خوا د کابینې ټول هغه غړي چې دي یا نامزد وزیران چې دي یا کاندید وزیران چې دي هغه د غولت بشپړ شوی دی او په دې کې څه مشکل هوس نسته او ټاکل شوی دی چې دغه کاندید وزیران سبا معرفي شي. ولې دې منبع دا هم ویل چې کله څه مشکل کېدای شي رامنځته شي، نو ممکن دا له سبا نه راتلونکي شنبه ته یا راتلونکي یک شنبه ته هم وزنډيږي. ولې ټینګاری پدې وو چې دا به سبا معرفي کیږي. ولسی جرګې هم تر اوسه پدې اړه څه نه دی ویلي، ځکه نن د ولسی جرګې عمومي غونډه ده او د دې جرګې اداري هیئت په ځینو مسایلو باندې په خبرو بوختي. ولې تر دې وړاندې ولسی جرګې په تاکید سره ویلي دي چې باید کاندید وزیران زر معرفي سي ولسي جرګې ته او د سرپرستۍ فرهنګ ته د پایتکه کې خودر سي زکه د ولسي جرګې ټول غړي په تیرې اداري هيئت وایي چې د سرپرستۍ موضوع چې د دې په وزارتونو کې او په دولتي حکومتي ادارو کې ستونزې جوړې کړې، فساد زیات کړی او په یو ډول سره کاري مشکلات رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کاندید وزیران له مخکې نه معرفي شوي دي او ټاکل شوی ده د دولت په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته دنده ورکړل شوې چې دوی باید ولسي جرګې ته معرفي کړي. ولې په دوی باندې په یو شمېر باندې ځینې انتقادونه شته دي چې دوی په یو ډول سره یا په فساد کې لاس لري او یا هم حتی په سارنوالۍ کې دوسیه لري. لاغي جملې څخه د محمود کرزي نوم اخیستل کیږي چې هغه د خار جوړونې او اراضی وزارت ته کاندید دی. ویل کیږي چې دی د کابل بانک د سقوط په موضوع کې متهم دی او تورن دی. او دغه راز طاهر زهیر چې وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر دی، هغه باندې هم انتقاد دا دی چې د ولسی جرګې لخوا دی کله چې د بامیان والی وو او دی له وظیفوي صلاحیت څخه سوء استفاده کړي او د تاریخي آثار په قاچاق کې لاس درلود، نو دی هم لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی او دوسیه یې اوس هلته روانه ده. همدغې موضوع ته په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ګوته نیسي او دوی وایي چې سرپرستی په دولتي ادارو کې ډېره غټه ستونزه جوړه کړې. له دې جملې څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل تر ډېره ځایه حل شي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه شي، مطابق سره یې هېڅ وخت وي د هغه څخه به وژغوري.
خو د ولسي جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې دوی به هغه کاندید وزیرانو ته چې هغوی دوم تابعیت لري او یا هم د فساد دوسیه لري او یا هم کاري توانایي او وړتیاوې ونه لري دوی به هغو ته رایه ورنکړي. بله لودین صاحب
ډېره مننه. همکار مو نسیم شفق وو چې ویلې افغان چارواکو له خپل اړخه د کابینې لست بشپړ کړی او ټاکل شوی چې سبا او یا هم د شنبې په ورځ اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم افغانستان کې په یوه روغتیايي مسأله تم کې ګو د بې پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي چې دشت برچی روغتون کې د زیګنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوال حمله پرې وشوه تړي. دغه ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې دوی فکر کوي چې په دشت برچی کې پر زیګنتون حمله عمدي وه. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزئی راپور ته.
شفیقه کاکړ د کابل اوسیدونکې ده. د دې له نظره په افغانستان کې د یوازې ژوندتون بندېدل یا له یوازې ژوندتون سره د نړیوالو د مرستو ختمېدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندي پاتې کېدو امکان کموي چې له ډېرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي راډیو ته وایي
دا ډېره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غم زایشګاه اوسي، ځکه که ښځې ډېر ضرورت لري شفاخانې ته سي هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډېر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي، نسي کولی کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانې نشته، ښځې چیرته ولاړې سي؟
د مې د میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشت برچی د روغتون د سیژنتون پر برخه حمله وکړه او 24 میندې او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې حمله کړې وه. د پیښېنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هره خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په زیږنتون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکوونکي زرمینې د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده، زما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
په دشتي برچی کې پر زیږنتون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پراده داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ورواچوله. خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلوالو طالبانو لاس و. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالې ډلې لا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په زیژنتون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روغتون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولي ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روغتون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حملې په اړه د بی پولو ډاکترانو په نوي بیان کې لیکل سوي چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل سوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله سوې وه او دوی ویره لري چې ښایي داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاري بنده کړي. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره ملګری دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمیټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکرر وسلوالې حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 23 کارکوونکي وژل سوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول سوي او 23 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان سوي وو. آیا د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشت برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لرې ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته سره جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه د روغتیا سکتور ته یوه ستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپله پریکړه بدله کړي. په دشت برچی کې تر حملې وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د دې پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډېر هزارګان او شیګان اوسي. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حملې هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بی پولي ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څېړنه کې به دې پوښتنو ته ځواب پیدا سي. د بی پولیو ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاپی برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان په صادراتو کې شته ننګونو خصوصي سکتور ته ګڼې ستونزې راپیدا کړې دي. د دغې خونی د عامه اړیکو رئیس جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال افغاني توکي له بازار موندنې پرته په ډېره ټیټه بیه د سیمې هیوادونو ته سول کېږي. نوموړي وویل چې د صادراتي موادو د انتقال پر مهال په بندرونو کې خنډونه له نورو ستونزو دي. ښاغلی نوید په ځنډ سره ګمرکي مراحل، د نړیوالو مقرراتو نه پلي کېدل، لوړه تعرفه او یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي دا مهال 15% صادرات پاکستان او هند ته کیږي چې د بازار نشتون ورته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی نوید وایي پاکستان دا مهال په افغاني محصولاتو د لوړو ګمرکي تعرفو په لګولو سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي څو د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت پر بزګرانو د زعفرانو نږدې 40 ټنه پیاز وویشل. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پر بزګرانو د زعفرانو د پیازو د ویشلو موخه د زعفرانو کرکیلې ترویج او د بزګرانو د اقتصادي حالت ښه والی وبلو او ویویل چې پر بزګرانو د زعفرانو د څه د پاسه 40 ټنه پیازو په ویش سره د دغه ولایت پر میرامور، شهرستان، نیلي، پاتو، خدیر او کیتی ولسوالیو کې د زعفرانو 9 نمایشي کروندې جوړیږي. نوموړي وویل چې په هر نمایشي کرونده کې د زعفرانو 1500 کیلوګرامه پیاز کرل کیږي. د ښاغلي فیروزی په خبره چې زعفرانو دغه پیاز د سنه 3 میلیونو افغانیو په لګښت په هرات کې برابر شوي دي. د دایکندي د کرنې رئیس زیاته کړه چې د زعفرانو د پیازو د ویشلو ترڅنګ 100 زراعتي توکي چې د زعفرانو ګل د راټولولو وسایل پکې شامل دي هم پر بزګرانو ویشل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر تر 8,100,000 اوښتی او تر 4,40,000 ډیر کسان ورڅخه مړه شوي، خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې ویروس اخته دي اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي. عصمت ساروان په نړۍ کې د کورونا ویروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 1,600,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,600,500 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو، خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 3,000 نوي مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې د تیرو 2 راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیست یا ازمیشت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري او ټینګار کوي چې حتی که د کرونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه او موافقه یې وکړه چې پولې به د جولای تر 20 پورې بندې وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له 3 وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولې پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کرونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېدا له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه یې بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کرونا وایرس ته خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کرونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې 2 ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې څو د کرونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کرونا وایرس 1.5 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او دا د دې سبب شوې چې حکومت یو وار بیا په پیکن کې بندیزونه ولګوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایی ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی، خو موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره بسنه نه کوي او ستونزې یې نشي هوارولی. د پنجوایی اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایی ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزه نه سي حل کولی. دوی له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجي عبدالرحیم په نوم د پنجوایی ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې پنجوایی 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدودو روغتیایي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغان خپل مړه کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته لاړ شي.
د پنجوایی ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټي کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست، پر یګوا کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک را مات کې کوچان د ریګ نه راځي. په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایی په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د پاره بډیر اسانتیا برابر شي.
د عبدالله جان په نوم د پنجوایی ولسوالۍ یو بل وسیدونکي آزادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی بیخي ډیر او په مرجې ضرورت مثل روپې د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځي زنګاوات کې یو کلینیک نه لري. پنجوایی مرکز ته موږ مریض اسو هغه په نیمه لار باندې امر سی او په دې څنګه سی څنګه سی. نو موږ دا غواړو چې موږ په زنګاوات کې موږ ته د مرکزی کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایی ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزه مني، خو وایي چې د امیر اختیار وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیایي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د اوس لپاره روغتیایي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیایي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، په هغه کې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی په سی سی پلس بدلیږي، بی سی بی سی پلس بدلیږي، هډ پوسټ مو په بی سی بدلیږي. همدارنګه جینی سی سی یعنی بیخي ډیش ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په غلط کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپله شروع کړي دي او کوشش مې هم دا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم هلته څه روان دي څه کیږي.
پنجوایی ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتری کې موقعیت لري چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداری بوختي.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 1800 شمیرې له لارې اوریدونکو راستولي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وایي بهر دولت دې له بهره د غنمو واردات بند کړي، ځکه چې اوس یو من غنم 270 روپۍ شوې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وایي تیره شپه د واشیر ولسوالۍ په کمربند پوستو باندې سخت جنگ روان وو. وسیوله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیون لیکلي وایي د کرونا د ویروس له پیښو سره دلته قیمتي اوج ته رسېدلې یوه بشکه غوړي په 2,500 افغانۍ شوې دي. بل اوریدونکي سعید احمد عمری لیکلي له کندهار نه وایي په کندهار کې درې ورځې کېږي چې برېښنا نشته. سید احمد عمری بل پیغام کې هم همدغه ټکی لیکلی دی. بل رور اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای فاغل اتمر باید له ایرانی چارواکو څخه د جبران ویل کو پیخو څخه د تیرو پیخو پاړه ورسره جدي خبرې وکړي. له دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واوري چې فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم بحث وکړي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وی تازه اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې اووه تنه د ملي اردو سرتیر وژل شوي او درې تنه یې ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې وسله‌والو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې په متقابلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغل یزر وایي چې په دې ترڅ کې څلور سرتیري هم طالبانو اسیر نیولې دي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوي بندیزونه لنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دلسوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. د ترکیه پوځ د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډوز وکونو ځای پر ځای کړي خو څو د کوردی یاغیانو مرکزونه په نښه کړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون ولسم وویل ځنګړي ځواکونه د حواله لار انتقال سوي او جنگي هليكوپټر یا او پوځي درون یا بي پيلوټ الوتکې باید ټایګر کلو په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د پولیس له خوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتېږي.
د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېد. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت